د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. درنو اوریاو د اوروزګان ولایت په څو ولسوالیو کې لسګونه خلک وژلي دي. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات او 19 پروګرامونه هم لرو، خو قدرمنو اوریدونکو لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
افغان چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې یو شمېر تروریستي سازمانونه هڅه کوي چې د افغانستان امنیت لا پسې خراب کړي، او د افغانستان د فوایدامي وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وای حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاح په تطبیق سره په روان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. سرور دانش د خبرې نن ولسی جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی سرنوالی او سترې محکمې د عالی شورا څوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پر مهال وکړي. د وای د انتخاباتي اصلاحاتو په تطبیق سره به هر ډول لازم تدابیر ونیول شي چې په روان کال کې انتخابات ترسره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1915 نویم لمریز کال د میزان په 27 نیټه ترسره شي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1915 نویم لمریز کال په لومړی 1500 ورځو کې له دوی سره د ترور او مرموز وژنو یو لس پیښې ثبت شوې دي. د کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین فایز ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو شمېر تروریستي سازمانونه هڅه کوي چې د افغانستان امنیت لا پسې خراب کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د دغو پلانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتو دي.
په افغانستان کې ځینې دهشتګر سازمانونه په سطح د منطقه کوشش کوي چې د افغانستان امنیتي وضع خراب کړي، مګر د افغانستان ملي ځواکونه او دفاعي ځواکونه خپل ټول چمتووالی نیولی.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نیکولاس هایسم ویلي چې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت اندېښمن کړی. او د افغانستان د فواید عامی وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون نن په کابل کې د فواید عامی وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. د فواید عامی وزیر محمود بلیغ وویل چې دغه پروژه د هیواد د شمال لویدیځو ولایتونو د تجارتي او اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ده. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاوري.
پاکستانی چارواکي وایي درنو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. هغه بارانونه چې تېره شپه ناوخته پیل شول د خیبر پختونخوا په څو سیمو او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په نیلم دره کې د سیلابونو د راوتلو سبب شول. تر اوسه په نتیجه کې لږ تر لږه 350 کسان مړه شوي او شاوخوا 60 تنه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. دغو روغتونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا شنګله سیمه ډېره ځپلې، هلته د مړو شمېر 400 ته رسېدلی دی. 12 نور کسان بیا په کوهستان سیمه کې د باران او ځمکې ښویېدو له کبله مړه شوي دي. په دې ایالت کې شاوخوا څلوېښت کورونه هم ویجاړ شوي دي. د مومند ایجنسۍ یو ځایي اوسېدونکي ګلشاه صافي ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو بزګرو ته هم زیات تاوان اړولی دي.
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل.
تېر دوبی هم په ټول پاکستان کې د بارانونو په موسم کې د سیلابونو له کبله یو اتیا کسان مړه شوي او شاوخوا درې لکه نور کسان زیانمن شوي وو. ایران به د تیلو په تولید کې زیاتوالی ته تر هغو ادامه ورکړي چې په دې هېواد د نړیوالو بندیزونو له لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګینه دا څرګندونې پر هغې موافقې یو ګزار دی چې د فبروري په میاشت کې د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د رالوېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د ایران د تیلو وزیر دا څرګندونې دغه راز د اپریل د 12مې له غونډې د مخه کوي چې په پام کې ده په قطر کې جوړه شي او پکې د تیلو صادرونکي د تیلو په تولید کې د احتمالي کموالي مسله وڅېړي. د زنګینه د څرګندونو سره سره د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر د هغې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نړۍ د تیلو د سترو تولیدونکو او صادرونکو د سازمان اوپک او له اوپک بهر د صادرونکو لکه د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمېدو لپاره هغه موافقه چې په جنوري کې شوې یو مثبت ګام دی. یونان د اروپایي اتحادیې د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول نن پیل کړل. د اروپایي اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس وویل دو کښتیو چې ترکی بیرغونه پرې رپېدل او 111 کډوال پکې سپاره وو نن د یونان د لسبوس له ټاپو حرکت پیل کړ. دغه اداره ترکیې ته دغه کډوال بدرګه کوي. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګله دیشیان دي، د ترکیې لویدیځ د کلي ته انتقالیږي. ترکی چارواکو وویل تمه کوي چې شاوخوا 1500 تنه به تسلیم شي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ شوي تړون له مخې انقره به د سوریایانو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخلیږي، او اروپایي اتحادیه به هم په بدل کې له ترکیې په زرګونو سوریایي کډوال مستقیمن مني. پر دې سربیره به انقره ته د زیاتو مالي منابعو له وخته مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کېږي. د کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو د یو څېړنیز مرکز مشر میتین کورابیتر پرون د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د موافقه پړه وویل. په ترکیه کې په دې اړه جدي بحث روان دی چې آیا دا هېواد یو دریم امن هېواد دی او کنه. زما په باور ترکیه په اوس وخت کې دریم امن لرونکی هېواد نه دی، ځکه د دغې ستونزې د دایمي حل او په انفرادي توګه د پناه غوښتونکو غوښتنو ته یوه حل لار نه لري. د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ شوی تړون د بشري حقونو ډلو غندلی او همدارزې د تیاریو د نشتوالي په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. په لانجمنه نګورنه قرهباغ کې د ازربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د درې نورو ازربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا درېمه پرله پسې ورځ ده چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د قرهباغ بیلتون پاله ځواکونو د ازربایجان پر سنګرونو او د جګړې کرښې ته نږدې کلیو باندې د توپونو ډزې کړي او له هوانونو او د بمونو غورځولو له وسلو یې کار اخیستی دی. په دغو نویو تلفاتو سره په دغه درې ورځنۍ جګړه کې د ازربایجاني سرتیرو د تلفاتو شمېر 1500 ته ورسېد. ارمنستان لوري په جګړه کې د 300 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان ارتسرن هوهانیسیان وویل چې بیلتون پالو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې په یو شمېر مشخصو سیمو کې ډېر پرمختګ کړی او نوي سنګرونه نیولي دي. لانجمنه سیمه نګورنه قرهباغ چې په ازربایجان کې پرته ده، په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري، او د هغه امریکایي محصل مړی موندل شوی چې د روسیې د سایبیریا په یوه غرنۍ سیمه کې د یخنۍ په سخت هوا کې ترې تم شوی و. د روسیې د بوریتیا د جمهوریت چارواکو نن وویل چې د 25 کلن کولین میتسن مړی د دې جمهوریت له پلازمېنې 1500 کیلومتر لرې په ارشان کلي کې وموندل شو. هغه د مارچ په 28مه یوه ورځ وروسته چې ارشان کلی ته له یوه بل امریکایي سره رسېدلی و ورک شوی و. هغه د موسکو د دولتي لینګوستیک پوهنتون د محصلانو په ډله کې سیمې ته تللی و. سیمه ایزو پولیسو وویل چې له میتسن سره اسناد او نغدې پیسې موندل شوي دي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه ښایي یخنۍ وهلی وي او مړ شوی وي.
زمون غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او دې پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. د اورزګان ولایت په بیلابیلو سیمو کې درنو وریاو لسګونه خلک وژلي او لسګونه کورونه یې ړنګ کړي دي.
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې. تر 50 تر 50 زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
په نور موضوعاتو کې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د تخنیکی او اقتصادي څیړنو کار پیل شو. په کندهار کې د ملکی وګړو د مرموزو وژنو لړۍ خلک ویرولی دي.
خلک معلومی جنا خود مرموز وزن زیاد ورس پر از چیره لامل معلوم ندی مجرزو ده چې دا خلک پیدا سی او تعقیب سی.
د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې یو نوی برخه او د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ د خبرونه په دوه منی مای کې خبريږي او ری دوه تیر سره اوسی. زمون خاګل ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو پام وکړئ د خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او دې موضوع پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. ښاغلي غنی له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې د بېوزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او همدارز بیکاری وبلله. په دې غونډه کې چنن په کابل کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله او سپارښتنه یې وکړه چې حکومت باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي. حدیث پردیس په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب
سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلې نن د ملي وحدت حکومت مشرانو د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ د بېوزلۍ د کمولو ژمنې کړې وې، خو نن خپله ولسمشر محمد اشرف غنی د بېوزلۍ دا ومنله چې د بېوزلۍ کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي بېوزلۍ ناامنۍ سره مستقیم تړاو لري او د له منځه تللو لپاره یې باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي نن له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ په غونډه کې وویل چې له 2014 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه له 6.4 څخه 9.4 سلنه ته لوړه شوې ده. دای وی بېوزلۍ زیاته شوې ده. له 2014 څخه تر 2014 کال پورې بېوزلۍ له 6.4 څخه 9.4% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت یو لوی اقتصادي قوه او د امنیتي لوی قوې ترڅنګ د دغه ځواکونو په وتو د افغانستان پر اقتصاد شاوخوا 40 سلنه بد تاثیر پرېوت. خو په دغه حالت کې مونږ څه وکړو؟ لومړی کار مو دا و چې د نړیوالو هر ټاکلی هدف مو پوره کړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات در وسلو لپاره ضروری ده چې د بیوسلی اندازه راټیټه شي. که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې په خپل ولسمشر په افغانستان کې د بیوسلی د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي د بروکسل او وارسا پر اتلونکو غونډو کې به د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزي خبرې وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوې چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې د خپل لومړیتوبونو په اړه مفصل خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې، د اداري فساد، خې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې، خو ویلې چې لا هم جدي هڅو ته اړتیا ده. های سموي چې افغان حکومت لا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. هغه اداري فساد، حکومتي اصلاحات او په ټوله کې د امنیت ټینګښت د حکومت پر وړاندې د جدي ننګونو په توګه یاد کړل.
قدر من اوریدونکو له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال پر راپور کې مو د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات اوریدل. ولسمشر اشرف غنی وویل چې په هیواد کې د بېوزلۍ د کچې لوړېدو پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. ستاسو په نظر بېوزلۍ د بې امنیتۍ یوازینی علت دی او که په دې برخه کې نور عوامل هم شته؟ که په دې اړه نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو پر 1300 شمیره اس ام اس کړی او د ازادۍ راډیو لاري د افغان بي سیم په 1300 شمیره اس ام اس کړی او د ازادۍ راډیو لاري له اوریدونکو سره شریک کړی. دا ستاسو اس ام اسونه به د همدې خبرونه په دوام کې وړاندې شي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره به په بېلابېلو برخو کې اصلاحات پراخ شي. سرور دانش نن ولسي جرګې ته د حکومتي څوکیو لپاره د دریو نوماندانو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې په مرکز او ولایاتو کې اداري جوړښتونه تقریبا نوي شوي او د اصلاحاتو د راوستلو لړۍ پیلېدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړي له حکومته د سرپرستۍ د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي هغه چارواکي چې په دندو کې پاتې راغلي باید لرې شي. یوسف خان ځدران د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو رئیس یې نږدې دوه کاله تیریږي، خو حکومتي لوړ پوړي چارواکي لا هم ادارې تش پوستونه ځوروي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ادارې سخترونو له بشپړېدو سره د ملي وحدت حکومت په روان کال کې د اصلاحاتو لپاره لازم تدبیرونه لري. ښاغلی دانش چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالۍ او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره نوماند کسان معرفي کول وویل چې که دا کسان رایه اخلي د حکومت اداري تشکیلات تر ډېره بشپړېږي او د اصلاحاتو لړۍ چټکه کیږي.
رهبری حکومت وحدت ملی در سال پیش رو آمادگی ها و تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. در یک نیم سال گذشته نزدیک به 100 سند تقنینی در عرصه های مختلف از طریق وزارت عدلیه و کمیته قوانین کابینه افغانستان طی مراحل شده که اکثر آنها اکنون جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
نوموړي کورنیو چارو وزارت ته د تاج محمد جاهد، لوی څارنوالۍ ته د فرید حمیدی او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د محمد زمان سنگری د معرفي کېدو په اړه د جمهور رئیس غنی حکم ولسي جرګې ته ولوس او له هغې وغوښتل چې د هیواد حالاتو ته په کتو د دوی په اړه تصمیم ونیسي. له دې وړاندې د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي په چارو کې د ډېرو لاسوهنو له کبله استعفا کړي، خو د لوی څارنوالۍ پوست بیا د ډېر وخت راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. له دې سره ولسي جرګه له حکومته غواړي چې د پاتې نورو سرپرستانو په اړه ژر تر ژره تصمیم ونیسي او په هیواد کې د اوږدو مودو راهیسې د ځینو ادارو سرپرستي ختمه کړي. د دې جرګې غړي نایب فرید د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل
چرا همې سرپرستي را ادامه بدیم، به اجازه بدیم که همین چرخه ادامه پیدا بکنه و مردم ما به آن چیزی که حق از اونها هست، به شایسته از اونها هست که امنیت هست، مخصوصا در سکتور امنیت به اون دست پیدا نکنن. من از شما خواهش میکنم هیئت اجرایی رئیس جمهور محترم این قضیه رو جدی بگیرید و برای همه کسانی که سرپرست هستن روز شبه صندوق بگذارید.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کېږي او د بلخ والي تر څنګ بیا د ځینو ولایتونو ښاروالان، د محکمې رئیسان او ځینې نور چارواکي لا هم سرپرستان دي. افغان حکومت بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شته ځینو سرپرستانو په اړه هم تصمیم ونیول شي او ژر به د مرکز، ولایتونو او ولسوالیو په کچه د ملي وحدت حکومت اداري تشکیلات په پوره معنا بشپړ شي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم په اورزګان ولایت کې د بارانونو له کبله د انساني تلفاتو په اړه راپور. د افغانستان په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو یو استازی وایي په دې ولایت کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو شاوخوا 30 کسان وژلي، د استوګنې 1400 کورونه یې وران کړي او 1500 جریبه کرنیزه ځمکه یې تر اوبو لاندې کړې ده. عبیدالله بارکزی په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې له زیانمنو خلکو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچینو ولسوالي، د دهراوت ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص روزګان ولسوالي، د چناتو ولسوالي او هم چنان مرکز درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته، خو ضد ناقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو، او هم چنان تقریبا در 10000 جریبه ځمکه ډېرم ځکه زراعتي ځکه د دهقانانو ده کاملا د مابینه وتلې ده، او نورې ډېرې ځمکې او فصلونه خو د فصلونو خو هېڅ پاتې نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي، او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوی دی په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې، او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. دغه جملې سره یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې ګیزاب او د دایکندي ولایت او د درویشان او سرخمرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي، هغه پل کاملا د مابینه تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي، هلته هغه کورونه بیخي د اوبو تر پوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي، دا اوس هم ماده انکشافي دیات وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فایدامې د وزارت سره، د سهار سره، د پرون سره، د روز په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومک ونه کړي، او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي، چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي، چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي، تر څو چې دا پل بېرته د سره
سره بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي. دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې، تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرستې ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو، تصفیې وکړي، ټول تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي، او ډېر ژر کومکونه اماده کړي، ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د بارانونو له کبله د انساني او مالی زیانونو په اړه خبرې کولې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زمون غاک له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د روان کال په لومړیو د را روان نوي کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې تر بخنه غوړم د 1315 کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکی وګړو د ترور او مرموزو وژنو د یو شمیر پیښو په اړه خبر ورکړل شوی. که څه هم چارواکي په کندهار ښار کې د امنیت ډاډ ورکوي، خو دې پرله پسې پیښو د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړې. محمد صادق رښتینی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کندهار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د 1315 لمریز کال په لومړیو 15 ورځو کې له دوی سره یوولس د ترور او مرموزو وژنو پیښې ثبت شوي. د دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین فایز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي.
متاسفانه سږ کال هم ښه پیل نه و. په دې ورځو کې 15 تنه ملکي وګړي د ترور په وسیله مړ شوي دي او شپږ تنه هم زخمیان دي. د مرموز ډول یو څوک وژل کیږي او مړي وروسته پیدا کیږي، موږ د شفاخانې څخه ارقام اخلو. ترور او د مرموز وژنې راپور یو ځای ټولو، او دغه ارقام چې یو سلو سلور نوي تنه و، د مرموز وژنې او د ترور مکمل ارقام.
د فایز د معلوماتو له مخې چې په تیر کال کې هم مرموز وژنې او د ترور پیښې زیاتې رامنځته شوي دي. نوموړي وایي چې د 1314 لمریز کال په وروستیو شپږ میاشتو کې له دوی سره 1194 پیښې ثبت شوي چې ټول قربانیان یې ملکي وګړي دي.
د 1314 شپږ میاشتې وروستۍ متاسفانه موږ 104 نوي ملکي وګړي د ترور قضایاو په وسیله متضرر شوی دي چې د هغې د جملې څخه 106 تنه مړ شوی دي او 80 تنه زخمیان دي چې خوشبختانه د ترور د اثراتو څخه دوی متضرر او ژوند له لاسه نه دي ورکړي.
که څه هم امنیتي چارواکي په کندهار کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو دا ډول پیښو د ډاډمن امنیت په اړه د خلکو په زړونو کې پوښتنې راپورته کړي. څو میاشتې مخکې د کندهار پوهنتون یو محصل په سپینه ورځ د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو او مړی په تېره اونۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیدا سو. تر پیښې وروسته د کندهار چارواکو وویل چې دغه کس د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله وژل سوی. له دې پیښې وروسته د کندهار ښار په نهمه ناحیې کې یو بل جسد هم پیدا سو چې په مرموز ډول وژل سوی و. د کندهار اوسیدونکي وایي که امنیتي ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي، نو په ښار کې دننه دا ډول پیښې څنګه رامنځته کیدای سي؟
په دا ښار کې د ترور د وژنې کېږي، دا څوک کې؟ دا زموږ دپاره یو سوال دی. باید دولت باید موږ ته دغه خبرې جواب راکړي، موږ ته دا پوښتنې جواب راکړي چې دا ترورونه، دا پیښې په ښار کې، دا وژنې، دا څوک کې؟
دا خلک معلومیږي نه، خو دا مرموزې وژنې زیات ورځ په ورځ زیاتېږي. لامل یې معلوم نه دی، خو دا خلک موږ څه کولی سو؟ موږ تعقیبولی یا موږ ارزو ده چې دا خلک څه سي پیدا سي او دا خلک باید تعقیب سي.
و موږ غوښتل چې په کندهار کې د امنیې قوماندانۍ نظر هم واخلو، خود پر لپسیحاتو سره ونت پانیدو. د کندهار ولایت مقام هم د مرموزو وژنو پیش منی، خو په دې اړه د ارقام ملور کولو ډاډه کوي. د کندهار د والي ویان سمې خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ډېری مرموزي وژنې جنایي اړخ لري.
اکثره د پیښو کچېرې هغه پیښې څېړل شوي دي جنایي اړخ لري. د ځینو بدبینیو، د ځینو شخصي ستونزو په نتیجه کې مرموزي وژنې ترسره شوي دي، چې په دغه نتیجه کې د امنیتي ځواکونه هم پیاوړي شوي دي. یعنی د دغو وژنو تر شا چې د چا لاس وي، هغه هم په ډېر نږدې وخت کې هغه کسان ګرفتاره شوي دي. دا خپل اکثره د شخصي دښمنیو، یعنی خپله ټوله، یعنی اکثریت دغه جنایي اړخ لري.
مرموزي وژنې په کندهار کې د نامنی یوه برخه جوړوي چې دلته یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. خلک د دا ډول وژنو د زیاتوالي لوی علتونه شخصي دښمني او یا هم د وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا، او یا هم د دولت سره د تړاو په تور د طالبانو لخوا د خلکو وژل بولي. کندهار ښاریان غوښتنه کوي چې دولت د خپل مسؤلیت په اساس د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي او د هغه کسانو سره د قانوني چلند وکړي چې په دا ډول پیښو کې لاس لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د فواید عامه وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون نن په کابل کې د فواید عامه د وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. د دې پروژې اوږدوالی 200 کیلومتره دی او پر تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو به د آسیایي پراختیایي بانک لخوا څه باندې 1.5 میلیون ډالر ولګیږي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د فایدامي وزارت وای له تورغونډۍ بندر څخه د هرات تر هوایي ډګر پورې د اورګاډي پټلۍ د وریښمو د لارې د پروژې یوه برخه ده چې افغانستان د ترکمنستان او آذربایجان له لارې له اروپا سره نښلوي. د دې پروژې د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو تړون د دوشنبې په ورځ په کابل کې د فایدامي د وزیر محمود بلیغ او د یوې کاناډایي کمپنۍ کاناریل د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلي بلیغ دغه پروژه د هیواد د شمال لویدیځو ولایتونو د تجارتي او اقتصادي پراختیا لپاره مهمه وبلله. د دې یادې پروژې د ځانګړتیاو په اړه وویل:
د تورغونډۍ بندر څخه تر هرات ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د اقتصادي او تخنیکي مطالعاتو تړون د یوې کاناډایي کمپنۍ سره لاسلیک وو. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 200 کیلومتره دی. د دې د مطالعاتو لپاره څه باندې 1.6 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي او د ورکړې ژمنه یې آسیایي پراختیایي بانک په غاړه اخیستې ده.
ښاغلي بلیغ دا هم وویل چې د تورغونډۍ هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د هغې 15 اړخیزې ترانزیتي او تجارتي پروژې یوه برخه هم ده چې چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران پکې شامل دي او د افغانستان له لارې به د چین او منځنۍ آسیا تجارتي اړیکې له ایران سره ټینګ کړي. د فایدامې وزیر دا هم وویل سربېره پر دې دې پروژې د اقینی له بندر څخه تر انخوی شبرغان مزار شریف او کندوز خار پورې د اورګاډي د پټلۍ مطالعات هم بشپړېدو ته نږدې دي. د کاناریل کاناډایي کمپنۍ مسؤول کومار هیله وښوده چې د تورغونډۍ هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې مطالعات به له شپږو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ کړي.
موږ باید تر سپتمبر پورې دا پروژه بشپړه کړو. موږ مخکې له دې د اقینی او شیرخان بندر ترمنځ په پروژو کې مرسته کړې. طبیعي خبره ده چې په هره پروژه کې ستونزې وي، خو موږ هڅه کوو چې دا پروژه له ټاکلي وخت څخه د مخه بشپړه شي.
د فایدامه وزارت چارواکي وایي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي اړیکو د ټینګولو لپاره مناسبه لاره ده، او د اورګاډو د دغو پټلیو له بشپړېدو سره به دا هیواد د تجارت او ترانزیت په یو مهم واټ بدل شي. د اقتصادي چارو پوه سردار خان وایي چې د هیواد د اورګاډو د پټلیو پلانونه په سستۍ سره پرمخ ځي. د ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له اقتصادي ګواښونو سره مخ دی، او حکومت ته پکار ده د سړکونو او اورګاډو د پټلیو غځولو ته روانه هڅې تیزې کړي.
د ماسپښین 2:13 شوې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شي به نوریاس نوري ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغېز کړی دی. اشرف غني دا څرګندونې نن له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې بورډ په غونډه کې وکړې، او زیاته کړه چې د بېوزلۍ د زیاتېدو یو لوی عامل له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري ده. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستال ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د نامزد وزیر د نومول شوي لوی څارنوال او د سترې محکمې عالي شورا ته د یو نامزد غړي د معرفي کولو په مهال یو ځل بیا پروان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. سرور دانش وویل حکومت کلکه اراده لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تطبیق سره دغه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د فواید عامې وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. پاکستان چارواکي وایي درنو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. د سیلابونو له امله لږ تر لږه 350 کسان نویل کېږي مړه شي، ځکه 350 کسان مړه شوي او شاوخوا 80 تنه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. ایران به د تیلو په تولید کې زیاتوالی ته تر هغو ادامه ورکړي چې پر دې هېواد نړیوالو بندیزونو له لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. دا خبره د ایران د تیلو وزیر پرون وکړه. یونان د اروپایي اتحادیې د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول نن پیل کړل. په لانجمن نګورنه قرباغ کې د ازربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د درې نورو ازربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. او د هغه امریکایي محصل مړی موندل شوی چې د روسیې د سایبیریا په یوه غرنۍ سیمه کې د یخنۍ په سخت هوا کې تریاقي تم شوی و. او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې سباون کاکړې وړاندې کوي.
سلام، د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بېوزلي په افغانستان کې له 40% څخه 49% ته لوړه شوې ده. ولسمشر نن د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې وویل چې حکومت کوشش کوي څو دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. ولسمشر د دې ستونزو علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د یوې لویې قوې وتل په ګوته کړل. ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره 40% اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د فواید عامې وزارت له تورغونډۍ بندر څخه د هرات تر هوایي ډګر پورې د اورګاډي پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون د دوشنبې په ورځ په کابل کې د فواید عامې د وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مشر ترمنځ لاسلیک شو. د دې پروژې اوږدوالی 200 کیلومتره دی، او پر تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو به د آسیا پراختیا بانک څخه باندې 1,60,000 ډالر ولګیږي. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې له تورغونډۍ څخه د هرات تر هوایي ډګر پورې د اورګاډي پټلۍ د وریښمو د لارې د پروژې یوه برخه ده چې افغانستان د ترکمنستان او آذربایجان له لارې له اروپا سره نښلوي. د افغانستان سوداګری او صنایع خون مسولین وایي چې په نږدې راتلونکي به له بیلاروس او ازبکستان سره د سوداګری په برخه کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي. د دغو خونو د بهرنیو اړیکو مسول هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغان سوداګر له ازبکستان سره د سوداګری په برخه کې یو شمېر ستونزې لري چې د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به دغه ستونزې هم هوار شي. د ښاغلي رسولي په خبره په نږدې راتلونکي به د دې خونې مسولین ازبکستان او بیلاروس ته د دې تړونونو د لاسلیک لپاره سفر وکړي. ښاغلي رسولي زیاته کړه چې د بیلاروس او ازبکستان سوداګر لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.5 پله، یو ایرو 8 افغانۍ او 3.5 پله، یو پوند 9 افغانۍ او 1 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 3.5 پله، او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي: ترڅو چې کارونه پیدا نشي، سوله ورانه شي، نیستي د هیواد د بی امنۍ سبب کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي: بیوزلي په افغانستان کې ډیره شوې ده او خلک د دشتو د نشتوالي له کبله د مخالفینو لیکو ته ځي او د جنگ څخه پیسې ترلاسه کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه لیکي: نن سبا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت او د ولس ترمنځ څو میله واټن زیات شوی دی. حاجی عبدالغفار له لشکرګاه نه لیکي: د ولسمشر او اجرایه رئیس له برکته به فقر او بیکاری نوره هم زیاته شي. دوی باید له حکومت نه لاس واخلي او له ملت څخه بخنه وغوړي. حکمت حماس له هلمند لیکي: ولسمشر او اجرایه رئیس باید په خپل منځ کې اختلافات ختم کړي او انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي. عبدالرحمن له کندهار لیکي: الحمدلله کندهار اوس د پوره امنیت خاوند دی، اوس صرف بیکاری او بیوزلي د کندهار د پرمختګ خنډ دی. او حبیب عمر له هلمند څخه لیکي: بیوزلي امنیت نه دی خراب کړی، بلکې یوازې لامل یې پاکستان او د ملي اردو جنگ نه کول دي. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. لومړی تاسو د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اوریدو ته رابولم.
یو کلی زرغغونه.
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په تیره برخه کې څو تنه ځوانان په کلي کې د جوړ شوي بټۍ خاوند ته ورغلل، جرګې ته یې راوباله. او دا چې عبدالله ولې چیغې وهي او ژاړي، په دې برخه کې به پوه شو.
هلی کار مو شروع کړئ، زر شئ چې د سهار 2 بجې دي. تاسو تر اوسه یو قالب خښتم نه ده وهلی.
سمه ده استاده. محبلا، نن باندې کار سم کوي، کنه نو بیا سلام کا قدر باندې پکاریږي.
کومي زما خو هیڅ کار نه لاسره کیږي، ځان می ډیر درد کوي.
څنګه وکو؟ نو مجبور یو چې کار وکو.
عبد الله، تو ورشه لګ دې سکلو تازه اوبره ته راوړه. الق می بيخي وچ سوای ده
جان. آغا، از ما ټوله خټه را پاتې ده، بیا به سلام کا کار ته بوله شي.
ډیر مخه کېږه، په دې اولشته دومره ژبه کوي، چټک شو اوبه راوړه.
ښه راوړم یې.
جان آغا، ولې زما خټه اخلې؟ دا خو ما خپله خښه کړې ده.
هو رښتیا وایي، ولې اخلې؟ مخکې دې بیلمونه په زوره واخلي.
څه خبره ده؟ بند کړه دا جنجالونه. جان آغا، له تاسو نه مشر دی، څه چې وایي هماغسې وکړئ. زر زر مخخت او های شابس دی شابس.
ها دادی او با
راکا چو دوالاڑی ورزا کار دی بکا.
دا خود از مانو نکتا واقعیستا شکا دیم را نیورا
والا کدیر مغایی گا ورشو نورا روڑا نا
روڑا لی دوم راسانا دی تغار چڑای زانتی والی پخپلا نروڑی
ورشا بوجای واقلا روڑا لاز دقی وقت ننیسی وردو که ماشومی های تو پا پیسو چکاوی
من گور که دا سبا و پیگان نلرو تو وی پا پیسو چکاوی او شکن دا سرکا غال کیا چوولی دا نگدی خونه دا چوگی روڑی
نو بل چوگی روڑی
والا کانو خوک شی دیر جنجال مکوی در تمو پا کار پیلو که نور خده بخشتا که کنه
اکا استازا موی بلا چو برانا وقت شو نن لگه جی خونزینم پا دیشو
والا
مکتب چه کوئی والا کانو ای پیسی او گتی پیسی
وی موری اللہ پخم امات شوا وی موری
امان آدر باندی والا که دا
موی با پخم امات شوا قالم ده پخی پخا پر راو گردی دا
چوکا
تا گوتی خمیز کار نکوی
چو چو گوتی ده کار نکوی تا چو شو در ماندی دیخوا کتا تا خود دیر زو بلده ولی دی پام دینی سی کار که او پام دینی نیسی
لاپکمی ما گورتا بوزی مورتا میالا ما گورتا بوزی
مور خود دی داکتر نده چه کورتا دی بوزو تصبر که چیزی او گورو ما زبای در تاو تارم اخا
اللہ کام کور دیر در تاوی
سبر سبر دقا در تارم دقا در خلاص شو تا خو پخه دیر از دوبرا شویده مش نپایگم چه سوکم او چیر تی بوزم ترازم والا کرازم ترازم واسه را
داموال زر نراوستا
داکتر سیب زد چه پایدم چه دمرا دیر با جوبل شویوی مای پخور و تلال خو آرام نشو
پاکس که وچه تخکاری چه دو زایی ده پخی اردو که مات شوی ده پچی شی جو بل شوی؟
داکتر سیب ده خوختو پا بطه که کار کهو ده خوختو قالب پر پخر اولوی ده
چه؟ ده خوختو قالب؟ ده ماشون پا ده عمر که چنگ پا بطه که کار کهوی؟
داکتر سیب غریب خلق دی لغریبای نکار کهی
ورو را تی پلاری؟
نه زده بطه خواندیم آسه ده دیالگ للاسه تاوانی شم تا دیل پارا منورا لکانم کار پریخیوی
دا لگ پا چال کدی او تا تا گوره دا دا خدای لارا دا چه پا دمرا وارو ما شمانو دمرا درانه کارو نکوی
داکتر سیب ما خوچوک پا زور بطه تا نی دراو چی چرا شی خخته وحی
زوی بی چیر تا دای
زلالم آقا دا مور راغلا
چیر تا دای عبدالله زوی می داکتر سیب کزوی می سی شوی
مور پخمه
مور دی تر تا عمر زویا تا تور زمال لاسه
خور مجاره آرام اوسا زوی دی خیکیگی انشالله
موری بگم دیر زد کبی ما تا شوی دا داکتر ویل ما تا شوی دا
جردشم زویا
نه نه دیر اندخنا مکاوا کچی نای علک دی خوری زر خیکیگی لخیر سرا عبدالله جانا دا درد لپارم در تا دوا در کم اوز بیخی خیکیگی پخیر
دا زما گنا دا زما اللہ سا زوی میلا درسا پاتی شو بخوا بای کلا خیکیگی داکتر سایب
خاخ پلم وای چه ستا گناه دا خوری پا دمرا وارو ما شمان و خلق دمرا درانه کارونه نکوی
مجبوروام دوده خسوک چه تا پا مفتا نوار کوی پلاری سفینگیره دای کار نشی کولای
نو دده ما شم چه گناه دا خوری خیر تی وز دا دوار آورا
زبا دا دوار آورام خود داکتر سایب زبا دی زوی نوم عبدالله دای پا نسخه که خوی دا اطلاع دیکل شوی
دبل نارو نسخه د دغه ده دا نقصه ده او تا درسم لوستې
هو دولسم نه فارغ یم
خانو ته ولې په خپله کار نه کوې چې ماشوم زوی دې په بټۍ کې آبی که
ډاکټر صاحب څه به اوس د کور خبرې بهر کوم خاوند مې اجازه نه راکوي وایي خلک خبرې درپسې کوي
خاوند باید په دې پوه شي چې په دومره کوچنی ماشوم باندې کار کول غیر قانوني عمل دی او ښځه د کار کولو حق لري
نه دومره خبرو باندې زموږ د کلي زیاتره خلک نه پوهیږي یوازې په دې خبره پوهیږي چې خلک د ښځو کار کول له کوره بهر نه خوښوي
ډاکټر صاحب زه هم د ماشومانو د حقوقو په یو دفتر کې کار کوم د هغو د حقوقو په هکله پوهیږم د اساسي قانون په 43 او 44 مادې کې ویل شوي چې کار د هر افغان حق دی د جبري کار تحمیل منع دی او په ماشومانو کار کول جواز نه لري
ښه شو چې په دې خبره هم پوه شوم دا د شفیقي غږ څنګه نن هېڅ نشته؟ خدای دې وکړي چې جوړه یې، بیخي له کوټې نه ده راوتلې.
سلام مورې.
وعلیکم سلام فرزانې لورې، اوس چې لاړه شي کله به راشي؟
مورې، د مکتب سره مې ځینې شیان واخیسته.
انور چې له مکتبه رخصت شوې سیده کور ته راځه، درسونه مو شروع دي.
هو مورې، نوی درس مې راکړ او کورنۍ دنده کې آفرینې مې راکړه.
شکر خدایه چې د لور خو مې د مکتب ارمان په زړه پاتې نه شو. مه کینه لورې، ورشه د مکتب جامې دې بدلې که.
ښه مورې، شفیقه ترور چېرته تللې ده؟
نه، کور کې ده، خو له کوټې بیخي راوتلې نه ده. ته ورشه جامې دې بدلې که، زه به د شفیقې پوښتنه وکم. شفیقې، وای شفیقې! ای خدایه، دا څه خبره شوه ورباندې؟ غږ نه اورې؟ تو درې کوټې ته به یې ورشم. کاشکې نن نعیم یو ښه خبر راوړي. شفیقې،
څه دې ویل زرمینې؟
توبه، زه دې بیخي وارخطا کړم. ښه یې شفیقې؟
نه زرمینې، سر مې راباندې دروند دی. نعیم نه دی راغلی؟
نه، نه دی راغلی، اوس به راشي.
زرمینې، زړه مې ډېر خفه دی، نعیم رور به څه احوال راوړي؟
خدای مهربانه دی شفیقې، ملامت او سلامت خو خامخا معلومیږي.
هو، توکل مې په خدای دی، پوهیږم چې زوی مې ملامت هم نه دی، خو څه وکړم، زړه مې چوي، ډېره ډارېږم.
ولې به ډارېږې خورې؟ اسلام خو بېګناه دی، ګل غوندې به راخلاص شي.
مورې، پلار مې راغی. خدایه چې د خیر زیری راوړی وي.
د فرزانې پلاره دلته یو، د وریندارې کوټې ته دې راشه.
زه ورځم زرمینې. خیر دی؟ کومه دی زوی مې، یعنی راخلاص نه شو؟
نه وریندارې، اسلام لا نه دی خلاص شوی، خو اصلي مجرمین یې همدا نن سهار د پوډرو سره ونیول.
ښه، نو ولې اسلام خلاص نه کړ؟ نعیم وروره،
هو که نه اسلام به دې راوستی و. نور
ګورې، دا خو دومره اسانه کار نه دی. څه چې قانون وایي محکمه به هغه فیصله کوي. هغه دی خلک یې ونیول.
نو هغو خپله ګناه ومنله؟
نه، هغوی د مخدره موادو سره لاس په لاس نیول شوي، او پوهیږئ هغوی اسلام مجبور کړی و چې باید ورسره کار وکړي، که نه وژې.
نه، دښمن دې ومري.
عبدالله زویه، دا یوه ګولۍ دې لا پاتې ده، همدا وخوره، بیا اوبه مور پسې وڅکه.
بس دی مورې، څومره ډېرې ګولۍ دې راکړې، ترخیم دي، اوبه هم راکړه.
خولې ته یې که زویه، ګوړه خو نه ده چې خوږه یې، دوا ده، وخوره چې ژر ښه شي او مکتب ته لاړ شي له خیره.
څنګه ترخه وه؟
خدای دې اوس اودله زوی مې ښه کړي. یوازې مکتب خو نه ده چې ښه شي، له خیره بیرته به په کار ودرېږي.
لا دې زړه ورته نه سوځي؟ زه نور نه پرېږدم چې واړه زامن مې په بټۍ کې خښتې ووهي.
لکه چې خوله دې اسمان ته نه سي، اوبه او ډوډۍ له کومه کېږي؟ واخځي
نور، زه خپله کار کوم. د کلي مکتب کې رسم معلمه په کار ده.
څه څه معلمه کېږي؟ پر ما دې د چا فکر کړی دی؟ زه نو تا پرېږدم چې ته کار وکړې.
مورې، زه ښه کېږم، بېرته کار ته ځم.
شابه زویه، چې ته ښه شوې بیا بېرته کار ته لاړ شه. مور دې په خپل سر لګیا ده، وایي زه معلمه کېږم، بیا به د خلکو خبرې او ډنډورې زه اورم.
خلک به هر څه وایي، معلمي کې څه عیب دی؟
څنګه عیب نه دی، تانې به راکوي چې ښځه دې معلمه ده.
دا د عبدالله دوی د حساب معلمه ښځه نه ده؟ هغه د چا مور یا خور نه ده؟ همدوی نه وایي چې ښه درس راکوي؟
او ښځې، زه نه غواړم چې د خلکو خندنې شم. زامن د څه دپاره دي؟ هغوی دې کار کوي که نه؟
د عبدالله پلاره، زه نه پرېږدم چې واړه زامن مې را تایبي شي، زه خپله کار کوم. څومره چې زه خبره یم، کار نارینه او ښځینه نه لري، هر یوې کولی شي.
لکه چې د کلیوالو ښځو خبرې دې په غوږو کې خیرې خیز غلولې دي. فکر دې وګوره چې دا کلی دی او د کلي خلک به درپسې ډېرې خبرې کوي.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې درانه کارونه د ماشومانو روغتیا ته څه زیان رسوي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوې کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي، د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي. دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي، علت او اسباب څه دي، او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکي په پام کې ونیسي چې ماشوم یې صحتمند پیدا شي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه مور حمل ولري، د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي، او هغه سپارښتنې چې باید یوه میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي، دوی ورنه بې خبره وي. نو که یوه مور د حمل په جریان کې کم خونه شي، ویټامینونه یې کم وي، او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي، دا ټول د دې باعث کیږي چې یوه مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي. ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکله یا مایوبه پیدا شي. اکثرا لیدل شوی که په یوه کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي، ټوله ګناه پر مور وراچول کیږي. د کورنۍ غړي پیغور ورکوي، او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم زیږولی تلی رټي. د ننګرهار اوسیدونکي عادله وایي دی د کاکا له زوی سره واده کړی، اوس یې ماشومان مایوبه پیدا کیږي، نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دو ماشومان دواړه پښې کږې دي. په کور کې ټول ما ته په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده. ما هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دې ته ځورېږم. چې کوم کار خراب شي یا لږ دیګ خراب شي، د کور ټول خلک ما ته په قاریږي، وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره، وایي دې دا کار وګوره. خواښې مې ما ته سره جنګ کوي، وایي چې دا ماشومان یې مایوبه دي. ماما دا خو د خدای پاک کار ده نه. زما ماشومان چې مایوبه دي، د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي، او زما خواښې ډېر تشویقي، وایي چې دې به ټول ماشومان داسې مایوبه وي، ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي.
خدیجه چې په یوې لرې پرتې سیمه کې قابله ده، وایي کله چې مایوبه ماشوم پیدا شي، کورنۍ مور ګرمه بولي. نوموړی د خپل یوې ناروغې کیسه کوي چې خواښې د مایوبه ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول، او دا یې ملامته ګڼله.
همداسې خو دا اوس تېره شپه نوکري کې زموږ تېره هفته کې هم همداسې یو پېښه وه چې خواښې ویلې چې ماشوم لاسونه نول او ملا یې هم سوری وه. وایي چې دا ما سره بده ژبه کې بده ګزاره کې یا د خپل مېړه نه رضایت ښکاره کوي. په قصه کې منوال چې موږ ورته ویلي لږ څه مایات راوړه او بلند خواړه راوړه چې دا وخوري، په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري. هغې داسې بېتنا ونیوله، ما ویل ولې وایي ځکه دا خپله ګناهګار ده. که ګناهګاره نه وایي داسې ماشوم به نړۍ ته نه راوړه، په دې باندې زما دین زوی هم نوم بدیږي. ژړل هم او ویلي چې دا ماشوم چې څومره پټ کولی شي، موږ ته پټ راکړي چې تر څو موږ پټ تر کوره ویسو. او نه دا خدا نه کېدای شي هغه صحیح غذا هم ورنه کړي، صحیح استراحت هم ورنه کړي، او تانه پیغور ورته پاتې.
میرمن خدیجه وایي په کلیو او بانډو کې داسې پیښې ډېرې زیاتې دي. دا وایي میرمنې په لرې پرتو سیمو کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زیاتې میندې داسې زیږېدنې ترسره کوي چې سوی شکله یا نومالیګانې لري، انانسفل او هایدروسفلونه، او یا هم د په ساده ژبه چې ملایي سوري مغزي بیرون وتلي، کولمې وتلي. داسې میندې ډېر ولایتونه کې چې ډېر د دردونکې پیښې کلي نه، ځکه ډېرې چې ما په لومړي سر کې وویل چې د دوی عامه پوهاوی کم دی. بیخي د نگانه کده تیبیل نظری استعمال نظری ټولین نظر دی هغه په هواي کم نه بخیال البته څوک خصته دومره حق نه ورکی ام دا کور کې کار کوه او سی گسو ورتنه دی دینیز د کړو اجازه پاسانه ورکی او نام دی اسری علوم ز دکړه سو ورکی کچيري دغه داخله خپل خزي پری دی چې دغه کلینیکون ته لاړ شي کلینیک د قابلیت سره مشوره پیو کې کله چې دی حامل اداره کیږي یو قابلیت ورته توصیه وکړي چې مخکې دی چې دی حامل اخلي دی باید کوم کارونه وکړي کومه سي هغه ټول شرایط خپل ځان ته پلی کیایا ماده کی ځان ته چې کوم شي نه باید دا پریزو کې کوم شي نه داو کې
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوبه ماشوم زیږوي نسایی ولادي ډاکټره فریده مرخیلی د یو څو عواملو یادونه کوي
سوی اشکال ولادی یا انمالگان دی ولادی دی حق امراض دی تی پا داخل دی مور دی نست که ماشومان پا غبان مبتلا کی گی دا سوی اشکال ولادی که دیسی لحر وسیلی نپیدا سی اول سن دی مور که کمتر لعطول سو یا جگ لسلویختو وی دی پلار سن که زیادر لپنزوس کلو وی یا هم کروموزومی دی آفاد دی کروموزومی ارتوی اغا پا داخل دی وجود دی انسان کی دی یا هم کمبود دی بعض ویتامینو و منرالو دی او مهم شایسته دلتا پا افغانستان که دیر زیاد ده کمبود دی وینه ده آقود دیتا چی دی دوی وینه پورانه یا مکمله نی منگا کمبود دی فولیک اسید ورتوایی سر رقم دوا ده او مهم خبره پا خپل سر دوا خوراک یا بعضی شایان نه استفاده که بود دیتی سبب دی سوش اشکال ولادی که
دکتر مرخیل د مایو با ماشومانو د پیدا کیدو یو لوی لامل د حمل په جریان کې د مور لخوا په خپل سر د دارو درملو کارول یادوي وای د امیدوارۍ په وخت کې باید مور هیڅ درمل د ډاکټر له مشورې پرته ونه خوري
په صورت عموم بغیر له هغه دواګانې چې ویټامین نه دي نور ټول دواګانې په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادي په وجود راوړي هر مور ولو که یو پرستامول هم د خپل سر د دې له خاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي د دې له خاطر عام دیده شند په کورو که چې ډېر په زر پرستامول خوري او سر دردي ته اما که فکر وکړو دا مور که مشکل دی زیړي ولري یا یې په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري پس پرستامول ورکول بره له وسې دې مور ته ضرر لري د هغې ماشوم ته هم ضرر لري یعنې دا یو ساده دوا وه په عموم صورت باید ټولې هغه دواګانې څه یوناني دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولی سي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولدي سي
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارسي ډول د ځینو ناروغیو انتقال ته زمینه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي نوموړی همدار زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامت نه ده ځینې عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي
موضوع د خپلوي یو آفت د ارسي ده کیدای سي هغه موضوع د کروموزومو ده چې بعضن کروموزومونه چې په وجود خلکو کې دي په ارثیت کې ډېر رول لري خپلوي سره ډېره نږدې مخصوصا د پلار له طرفه هغه خپلوي ډېره مهمه ده چې هغه د اکثرا کروموزومونه ماشومان زیاتره کروموزومونه نسبت مور ته له پلار اخلي پس هغه د خپلوي که ولري مثلا د تروزوی ده د تر لور ده یا هم په همدغه شکل د پلار خپلواني وي هغه کې سوی اشکال ولادي فوق العاده زیات نگاه طبابت خو په دې کې مور په هیڅ صورت مقصر نه ده په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوانه وي خوړلی او که دوای خوړلی ته مور مقصر ده په هغه حالت کې مور مقصر نه ده چې د خاوند عمر له 50 کلو جګ وي په کې مور مقصر نه ده او په هغه حالت کې چې دوی خو سره خپل وی ولري د ارثیت موضوع ده په دې کې مور مقصر نه بلکې پلار مقصر ده په دې حالت کې چې کروموزومونه ډیر له پلار اخیستل کیږي پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته که مور کم خونه وي امکان لري انومالی په وجود راسي سوی اشکال د ولادي او که مور بعضی دواګانې یا بعضی ویټامینونه په خپل سر ځان سره اخلي آقا امکان دیده موضوع پوچه داره
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com موږ د کابل ښار د ملالۍ زیږندون ته چې په کابل کې لوی نسایي ولادي روغتون دی ورغلی وو او هلته مو د دې روغتون له سرپرستی حفیظې عمرخیل نه پوښتلی چې د تیر کال په جریان کې په دې روغتون کې څومره مایوبه ماشومان زیږیدلي او د داسې پیښو ګراف په کوم حد کې دی.
اول شپږ میاشتې کې تقریبا 15 واقعې موږ درلودلې
ته مختلف و هم د اطراف نه و هم د کابل نه په خو پر طلبان ډیر کم بود راغلی د دې خاطر چې هر خواته سه کلینیکونه ست او هر خواته هم د خپل وزارت سرطانی له طریق د میډیا او له طریق د صحی پیامونو ډیر اغیز دي ډیر اغیز لري او په هر حالت کې او مدي اسانتی او دوی ته پیدا کړی دي فزنه فامیلونو ته د خاطر چې زر تر زر دوی خبري او نسی ډاکټر ته ورسی
په پای کې ډاکټر فریده مرخیل کورنۍ ته سپارښتنې لري وایي یو امیدوار مور باید حمل په جریان کې لږ تر لږه څلور واره ډاکټر ته ورشي
هغه مایندې چې امیدوارې دا ټول باید مخکې د دې چې دوی پوښي چې دغه اوس د ما له وخته پیسه په له وخته مې اوښتې دی په اولینه مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر په ډیره وړکۍ توصیه باندې دوی کولی سي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي دوی ته د ما پیغام دی چې هر مېرمن کم تر کمه په دغه نه میاشتو د حمل کې لااقل لااقل څلور ورې الا پنځه ورې ډاکټر ته ورسي مخصوصه مرحله یې همغه درې میاشتې د اول دي په دې درېو میاشتو کې په خپل سر دوا هېڅ استفاده ونه کړي هر مشکل چې ورته پیدا کیږي حتماً باید ډاکټر ته مراجعه وکړي
اوریدونکو کورنۍ ته خای چې د امیدواری په وخت کې لمور نه په خډول ساتنه او پالنه وکړي کله یو ماشوم نه له هغه وخت نه چې د مور په نس کې د ښه ساتنه وکړو نو هم به موزان او هم به مټولنه له بدبختۍ ژغورلې وي او یو سالم فرد به مټولنې ته وړاندې کړی وي اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411 هرات کې 12 مزار شریف کې 19 کندهار کې 22 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز